په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کې وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بېګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون سی اس ډبلیو ته په وینا کې وویل په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باهاوس د غونډې په پرانیستلو کې وینا کې وویل طالبانو د هغو افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون غونډه پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د کار نړیوال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي دي. د ښځو د کاري شغلونو کمیدا پر ښځو د طالبانو لخوا د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه استر لاملونه یاد شوی دی. افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جک پوری هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له څېړنې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دی. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي په دې موده کې 100 نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نور هم پیاوړي کوي. ښاغلی زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا پوځي قوماندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل سرتیرو له پرون راهیسې د روسیې 140 حملې شندې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخمود ښارو. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا سویډن او فنلند لخوا د دوی په خبره چې هلسنګي او سټاکهولم د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د ناتو له غړیتوب د پناتو تړون کې د هیوادونو د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي کنه. دواړو هیوادونو وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وو، زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو 25 دقیقې بحث کې د طالبانو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو موضوع ته کتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. او بخښه شفیق ایار په مرسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای په اوس وخت کې د افغان خزو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړې. ګوتیرش ویلي د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې وروستیو لسیزو کې شوي زموږ د سترګو په وړاندې له منځه ځي. اخوا د دې کمیسیون په څنډه کې یوې بلې جوړې شوې غونډې ته د ښځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغانستان کې ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. ګوتیرش چې پرون یې د ښځو د وضعیت کمیسیون ته پرانیستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد او د ښځو څانګې مشري سیما باهوس له واضح پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد له یو پلاوي سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلې وه او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتې و چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي موسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاسوانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمیر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي ځورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې جوایبي مشري سیما باهوس بیا د طالبانو دایدا چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخص کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوه اعلامیه کې د طالبانو په خپل سر نیونو اندېښنه ښودلې وه. د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوو اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړۍ اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه پکې د ښځو د حقونو فعالې فریحه ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نزغم وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستی او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله یې ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت ماښام بونی می بجې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث وایي د ښځو حال وي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څه مرسته کولی شي.
کمونګه په دغه چې د ملګری ملتونو دا خبرې کړې ده که په هغه کې ولر سو عمیق وګورو ورته ولې دا داسې زمینه دوی مساعد کړې ده او امارات لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز نجونو او ښځو باندې راوړي. که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي اوس ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو. او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږه غبرګونه ښایو مونږه محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي. باید دوی سمه خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې دا ملګرو ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید طالبان دې راوړي وو. او که ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که د دوی حجاب سمه نه وو که د دوی د وظیفه هغې محیط سمه نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغې
اغلی صفی ولی طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر؟
یو مهم هغه زما په نظر او چې زه ګورم دا دی چې طالبان د ښځو نه هیریږي، او دا چې ولې هیریږي، دوی د خپل حقونه خبر دي. که غواړي چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي، دا خو ډېره غلطه کاره ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت ته حق ورکړی و، په څو قرن مخکې دا حقونه راکړي وو، از موږ په خپل حق باندې خبر یو، او موږ غواړو له نور لکه ورونو غوندې په خپل هیواد کې کار وکړو، زیار وباسو، ځکه زموږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري. او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي، ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي؟ یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي، ښځینه هم د یو د ملت نیمایی برخه ده. که یو مور تاثیر وکړي، ښه سمه زده کړه وکړي، زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یاستئ؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کیږي چې موږ د خپل حق نه بې برخه یو، او دا معلومه نه ده، موږ ډېره ناهیله یو. که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه، او د ملت خوشحالي غواړي، ملت دوی سره مرسته وکړي، خپل حکومت سره خو نو پرېږدي، زموږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس ووایي، ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي، ځکه زموږ نیمایي زموږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده. موږ کولی نسو په داسې بندیزونه موږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو، د هغه امتیازونه چې موږ ته زموږ حق دي.
له خزینه فعال شایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وکړه. ګوتیرش تیره ورځ په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وې.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در اصدی را دید.
به هم د ښځو په موضوع کې تمکې وګو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي. د ښځو د کاري شغلونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه هم بلل شوي دي. په کندهار ښار کې بیا له لوړو زده کړو پاتې نجونو حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د کندهار په لویدیځ کې د یوې بهر میشتې مېرمنې په مرسته په یوه جوړ شوي مرکز کې په اوس وخت کې هغه نجونې د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کړې بوختې دي چې ښوونځي او پوهنتون څخه پاتې دي. د طالبان حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاو، او د تېر کال په دسمبر کې هم په غیر دولتي ماسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل شو، چې له امله سلګونه میرمنې چې ډېرو ته د کورنیو سرپرستي ورلغاړې وه بې روزګاره شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه میرویس مینکی د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دغه مرکز کې دا مهال شپېته میرمنې د سهار او ماپښین له لوري د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. د مرکز مشره سیما امیری وایي د دې مرکز ټولې چارې خپل میرمنې مخته وړي.
دغه زموږ د خیاطۍ کورس چې دی دا ډېر په وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خور څخه فیس نه اخلو، او تعداد یې هم شپېته تنه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي، نو دا کورس چې دی په دوه ډوله دی، یو شپږ میاشتنی دی او یو هم درې میاشتنی دی. درې میاشتنی د هغه خوندو دپاره دی چې د دوی خیاطۍ زده یې لږ څه زده ده، خو په ډیزاینو کې هېڅ بلتیا نه لري. نو دوی د دا درې میاشتنی کورس په واسطه سره وکولی شو چې دغه ډیزاینونه جوړ کړي، او شپږ میاشتنی کورس بیا هغه دی چې مثلا زموږ خوندې هیڅ د غیچ کاری سره او د خیاطۍ سره هیڅ بلدتیا نه لري، نو دوی د دې کورس په واسطه سره وکولای سول چې هم خیاطۍ زده کړي، هم غیچ کاری زده کړي او هم ډیزاینونه زده کړي.
د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه کارځای د لطیفې یوسفي په نوم د یوې بهر میشتې کنداري میرمنې له لورې تمویلیږي چې میرمنو ته د خیاطۍ وړیا زده کړه ورکوي. د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز یو روزونکو ریحانه سعادت وایي د ورځې له موټ سره برابر د هر ډول کالیو زده کړې خپل زده کوونکو ته ورکړې ده.
زموږ ډېری زده کوونکي اوس کولی شي په خپل کور کې خیاطي وکړي. کله چې په لومړیو وختونو کې دوی دغه مرکز ته راتلي څه نه و زده، غوچې کاري هم نشو کولی، خو اوس ټوکر جوړولی شي او غوچې کاري خپله کوي. زه یو درې میاشتې نور هم تمرین ورکوم څو تکړه شي او په یو ځای او یا هم کومه مؤسسه کې کار وکولی شي.
د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو د زده کړې په دغه کارځای کې زیاتې هغه نجونې زده کړې کوي چې د ښوونځي او پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا غنجونی وای د کورونی د اقتصاد د ملاتړ لپاره دا ورته ښه چانس دی.
ځوانو په لوښه د دفتر فرصت دي د شوز لپاره ډیر ګټور او پېدمنې زکه چې زه د مکتب څخه فارغ شوم نو پنتون ته اجازه مانته لودل او بل د اسلامي امارت لخوا څخه هم مشته مشکلاتونه هم پیښ شول چې زموږ پنتونونه بند شول. نو اوس دلته د دا کورسونو په واسطه سره مشک کولای شو، خیاطۍ زده کړو، همدارنګه نور درسونه هم دي په ځمن کې. نو زه ډیر خوشاله یم چې دلته راځم او خیاطۍ کوم او پل د کورونی سره پروژه پروژه کېږ.
ما خوشحال هستم که اینجا میایم بر خیاطی یاد میگیرم. بعد از این که مکتب ما بسته شد ما آمدیم اینجا به خیاطی.
از منم حفایده، زه خوشحالیم چه دلته در خیاطی زده کول لپار رازم. کله چې زما ښوونځی وتړل شو زه دلته راغلم څو خیاطي زده کړم. بیا کولای شم چې ټوکر واخلم، په خپله خوښه جامې جوړې کړم او هغه وپلورم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او دغه راز په موساتو کې د میرمنو کارونه محدود کړل. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل سو چې له امله یې سلګونه میرمنې چې ډیرو ته یې د کورنیو سرپرستي وردغاړې وه پر کور سوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد محکمې ته حاضر نشو څو پر د لګیدلو تورونو په اړه خپل دفاع وکړي. د څارونکو په باور محکمې ته نه حاضرېدل د عمران خان حقوقي معنی ور دی. د عمران خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې ده څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپورټ کې.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پر د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وای، خو دای هلته ورنغی. ظاهرا د ده هدف یو حقوقي معنا ورو څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تېره اونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و. په داسې حال کې چې یوازې اوسنی صدر اعظم پولیسو ته د هغه د نیولو امر کولی شي، د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګنجک پوړي غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. له بلې خوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په پام کې و چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه له دې درکه د عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب ووایي. همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 5 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ، چې له دې سره د په پارلمان کې هم خپله څوکۍ له لاسه ورکړه. خو عمران خان د دې پرېکړې پر وړاندې د استناف غوښتنه کړې. او یا کلان عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه یې د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه یې د توقیف له هڅو ځان ساتلی دی. نوموړی وایي چې دا تورونه د اوسني حکومت لخوا د ده د بدنامۍ لپاره پلان شوي دي. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلی دی چې پر د پټولو شپږ اویا لګېدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. هغه لیکلی چې اوس مهال د هغو کسانو لخوا چې نه زکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه، د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوې. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې له واک لرې شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي دي چې د ده د لرې کولو پریکړه غیر قانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او متحدو ایالتونو په ګډه جوړه کړې وه. امریکا او شهباز شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقونو یوې مخکښې ډلې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریز ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په اګست که وقت تل رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړی دي. دوی په پیل کې نجونې لشپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پر تعلیم او کار سربیره بې محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورتي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخیستي او په غیر قانوني ډول یې نیولی دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یوه ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېرې حده د جګړې پر ویجاړونکي پای تمرکز وکړي. یوه اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاوه ړنګ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګېدلی وو. واشنگتن اگزامینر لیکي د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګې نوي مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ته استولی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د وتلو اړوند اسناد ور وسپاري. خو د دې جرګې یو غړي وروسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي له افغانستان د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو وویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره له لرې واټن څخه د امریکا پر وړتیاو متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن اگزامینر لیکي په دې 13 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي یوازې یوه دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده پر مشر ایمن الزواهری وچ په برلیتوب سره تر سره شو. ازادي رادیو هورې په غزنی کې د طالبانو حکومت لوري د خصوصي او دولتي پوهنتونونو استادانو ته دری ورځې دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. په دغه سیمینار کې اوسلاوی او استادانو ګډون کړی، خو هیڅ خزینه او استاد پکې نه و.
په غزنی پوهنتون کې دغه ولایت خصوصي او حکومتي پوهنتونونو استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت ته هدایت په اساس درې ورځنی دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. سیمینار د کب میاشتې په 14 پیل او درې ورځې دوام وکړ. د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله اکرم زوی وایي په سمینار کې 120 تنه د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. نوموړی وایي په دغه درې ورځني روزنی سمینار کې د ټولنې په جوړښت، د شنیت او اخلاص پر اغیز، د بریالي استاد پر صفاتو، د اسلام او ایمان غوښتنې، د اسلامي نظام اقامه او بقا، د امام ابو حنیفه په ژوند، په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق، د مسلمانانو د امیر حقوق او وجایب، د جهاد پر حقیقت او اهمیت د پوهنتون استادانو او دینی علماو ترمنځ مناظره او مناقشې وسوې. د نوموړي په باور دغه ډول سیمینارونه د تعلیم او پوهې په برخه کې ډېرې ستونزې له منځه وړي.
تر ډېره حده پورې زموږ ټولې ستونزې چې د تحصیل او تعلیم په برخه کې دي هغه حل شوې دي، او انشاءالله تعالی زه په دې باندې باوري یم چې اسلامي امارات به د ټولو هغو شرایطو چې من حیث د ملي له ارزښتونو څخه زموږ او د تاسو د دین د ارزښتونو څخه هغه چې کله رامنځته کیږي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ او د تاسو د تعلیم په برخه کې به ستونزه نه وي موجوده.
د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او دینی عالمانو د روزنې په دغه سیمینار کې هیڅ ښځینه استاد او یا دینی عالمي ګډون نه وکړی. بلور ته بیا ځینې روڼاندې د علمي درسګاهو او پوهنتونونو ترمنځ دا ډول غونډې او سیمینارونه ګټه ورشي. محمد رضا معرفت د غزنی پوهنتون استاد دی.
زه فکر کوم چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او علماو ترمنځ د یو شمیر علمی سیمینارونو او غونډو جوړیدل د فکری والی او غختلتیا په برخه کې متقابلې روحي غختلی کوي، او دا کار ډیر اغیزناک او ګټور تمامیدای شي.
د دغه سیمینار په پرانیست غونډه کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترمنځ د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده هم ګډون کړی و. هغه په خپلو خبرو کې د دغه ډول سیمینارونو جوړول په هیواد کې مهم وګڼل. د پوهنتون استادانو او دینی علماو پر نږدېوالی ټینګار وکړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په درې ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې ام پروژې پیلېږي. مسؤلین وایي په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په درې ولسوالیو صبریو، پاک او زازی میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامه د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کېږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادۍ رادیو ته ویل:
څومره انقلابونه د شل کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه یې بندوق په برا کې، نه یې ځنګلو په برا کې، نه یې موسسات په برا کې، موږ نه پابندي وه، موږ سره چا کومکونه نه دي کړي. ځنګل موږ سوتو یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به 2500 پوره کوم وو. دا د لاس 15 کلیا موجود دي کنه د غره د ځنګله ته دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موږ ستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل ته زړه نه ښه کوي، او تر څنګ یې په خپلو لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوي نیالګي هم کینه ولیدي. د صبریو اوسیدونکو بختور خان حلیم وایي:
موږ چې کله پیکر وکړو چې دا موږ پلور نه کوي وخت بوغارو لای موږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت بره پکولو. نو کله چې موږ پیکر وکړو چې خدا هو ویو یې موږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی د شه دا حتمی ګینې موږ راتلون کنا سر بهي یار څنګه وتلې موږ داسې وکړو چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات دا وو چې په کلو کې ار سړار چې په خپل پوله کې توت سنځل عدد ونه لیکي چې دې سره به موږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپری او زنبر، په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی او په ځازی میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکي پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخو په اړه وویل:
دغه پروژه چې ده د څړ ځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول تر څو چې هغه ژوند بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مخنیوی وسي او هغه له منځه لاړ نه سي، د دغه دپاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د څړ ځایونو د ساتنې هغه درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او څړځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به یې 4000 هکتاره ځنګلونه او څړځایونه بیا ورغول شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د ټول شموله یا ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي متمرکز دی. د هغه غوښتنه ده چې نړیوالو پرلپسې د طالبانو له حکومت څخه کړې ده. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښود او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې. د انټونی ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جکپوري هم غږه کوونکی رامین بهزاد د افغانستان د 2023 کال ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې وویل چې پر انجونو او ښځو محدودیتونه د دوی د زده کړې او د کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمت ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې د پوځي قمندانانو یې پتیلې چې له بخمت څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره له کتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. د دوی په خبره هلسنګي او سټاکهولم د هنګری د دیموکراسي په اړه بربند درواغ ویلي وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحث مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوال پرې ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پرسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکې خبرې پیل کړي. خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خوا ته به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلی چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمېر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي، مصلحتي، ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د باستمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اول به سعیدی صاحب، تاسو در شو د ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم ما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوي اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معینې برنامې د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنی مخشوشه ده، تر عملا بې معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بے معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری. هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجان حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي، او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا بې معنی او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دې دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت دی. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً بې معنا خبره ده. شکر.
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر پر ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ګرانو میلمنو او همکارانو ټولو معذر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخري میراث نه وي، او هر څه چې هلته ترسره کیږي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید د ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړیو انقلابونو، تپل شوو خونړیو انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، که موږ د اسلامي شریعت له نظره وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والي اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د پاره ول او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ د زور د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې خدای جل جلاله ثنو فرمایي چې بے شک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعده اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت خواږي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت خواږي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک وي، باید د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او ست سپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پر ځان وګمارل شي تر څو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیزي.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، منصور صاحب ورته اشاره وکړله د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یو اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو تړلو ته له هیواد بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنه کتنې تر سره کړی، او دغه راست د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرونکو خبرې پیل کړي. دا هغه څه و چې په تیر جمهوریت نظام کې په ورستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډیر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي. که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي، د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي په کار. دلته هماغه منګ غواړو چې جهان او نړۍ منګ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او منګ خپل زمينه سازي وکړي تر یو هدف پورې.
خو سیدی صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پرمانه راغله افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه ونشو؟
یو پروژه دی، یو عملی کار دی. دا پروژه چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استعداد وګړي پر بنیاد باندې نه د قوم پر بنیاد باندې شي دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. یو سلو پنځوس یو سلو شپېته حزب چې راجر شوي دي معنا یې دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیواله ټولنې چې هغه مرسته کړي دي اتیا فیصده یې بېرته خپله غلا کړي دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه دی شوی، دا تفصیل ډېر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شیونه عملي شوي دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیرنه
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسایل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولی هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهېدل. څه معنا؟ که چېرته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وي، هغه ارزښت چې په امریکا کې جلۍ د جلۍ او الک د الک سره واده کولای شي هغه په افغانستان کې ارزښت نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط وو دیش کاله څلوېښت کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ورسېدی چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښت ویلې چې هغه ته د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچو فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصادي بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سیدی صاحب هدف ستاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو او هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
په یقین
بله
مننه مننه سیدی صاحب امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي، دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پریښول بیرته لږ اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې که د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دا یې وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړجاړی چارواکو او یا هم د هغو درسونو سره د افغانستان د ولس درسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډیر بالقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډیر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادي لري. هم له هیواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که د کوچنی وي که لویه وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د پراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي.
منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوئ چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبرې ترسره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا د دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغه سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي او د ټولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور چپاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي، په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متختوي، د هیواد سرمایه متختوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل افغان خرڅوي. موږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړې خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلي دي. موږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، او د دې ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو
ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي. بله، ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې، خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي دته چې دومره بلډنګونه جوړ کړي. نو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تېر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی. سعید صاحب، راځو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کېږدي. فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي، نړیوال به په رسمیت وپېژني؟
بخنه غواړم، اجازه راکړي لږ ذره په تېرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پوهېږم،
تلګرافي غږېږم، بعضې به وایي چې دا څه وایي له سره.
خو کلان سعید صاحب، بله،
دا افغانستان مسله د حل لار نه لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري، مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور سترو ملی حرکتونو چې نن سبب یې موجودیت اعلان شي په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې نه چې مونږ د ملت استازی و راځي مونږ ته قدرت راکوي بلکې په میکانیزم باندې توافق وشي نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نورو ته مونږ د حل لارې
شهیدی صاحب زما هدف دا ده بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټوله جغرافیه تر کنټرول لاندې ده ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلي دي مخکې تجربه ورکړې یا نورو سره کښېني دي او میستر شاه خبرو ته او پراتلونکي د افغانستان باندې خبرې وکړي
دقیق چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده خیانت یې کړی ناتواني یې کړې بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس ولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لاره نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لاره ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي
متاسفانه
د قومونو د حل لاره نه ده
منصور صاحب تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه راوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوبه مخته وړي
موږ فکر کوو چې هر فشار وي هغه باید د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي کاغه نړیوال فشار وی هم د غازستون په کې په نظر کې ونیول شي او پرته لدې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپل ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان اور باندې تحمل کې موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو او د نړیوالې ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي طالبانو او ست چارواکو ته هم کار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهۍ او بربادۍ ته په کتو په دې ملت ضرورت دي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقیت انقلابونو له مزایاو برخوردار
مننه منصور صاحب سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو منصور صاحب په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه به نتیجې دي خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغې غوښتنه ته چې باید طالبان غاړه یې کوي نه دی چې نن ټول پونتون په سړو سیمو کې پرانستل شول خو نجونو ته اجازه ورنکړل شو آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده
مطمئنن د افغانستان د ولس غوښتنه ده طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپل اعتقادات باندې به بار کېدل نه دي اما د خپل اعتقادات او نسخو مشروعیت اخیستل دي طالبان تمامت خادي طالبان د توپک په زور عمل کوي طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي متاسفانه
ډیر مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ بحث مو نن د ټولګډونو حکومت پر موضوع څرخېده هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډیر ټینګار کوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازیتو ماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړو د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د هدف د رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان هم مننه چې را سره په تخنیکي برخه کې مرسته وکړه
پریمیک دی چې ول وسم پریمیک دی چی وال و زم زما و زری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن و زری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن و زری ما تڑی پریمک دی چی وال و زم زما و زری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن و زری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری متڑے متڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیاں زدا زان غگ دشمن مانز تر بللیاں المنز می پال من کی دغس پہ چلیاں ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا